سلامونه وخت مو بخیر د افغانستان په وخت د ما خامش پک وجو شي تاسو آزادې رادیو ته وګست مخکې تر دې چې د خبرونه مطالبه تلل شو خبرنه یو شمېر متعرض افغان میرمن او د بشری حقوقو فعال په متحده ایالاتونو د لمړی میرمنې میلانیا ترامپ تایبا پرانیستلی کې غوښتنه کړې چې د افغان میرمنو د ملاتړ لپاره خپل غږ اوچت کړي په دې لیکې چې نن د سلبقې نه هم خبر شوی راغلی دی چې افغان ښځې او نجونې د هیواد د تاریخ په تړو په تړو تیر پیر کې ژوند کوي په لیکې دا یادونه شوې چې میرمن ترامپ په افغانستان کې د ښځو د حقوقو د رعایت په برخه کې خپل نفوذ څخه کار واخلي د لیکې په برخه کې محکمې ته د طالبانو د راکاګلو پر غوښتنه هم ټینګار شوه دا په اصل کې د چې د جرمونو د نړیوالې محکمې څارنوال کریم خان تیرونه د طالبانو د لوی مشر ملا هیبت الله خوانزاده او د ستري محکمې د رئیس عبدالحکیم قانی د نومولو غوښتنه وکړه کریم خان ویلي دي چې دا دوه طالب مشران د افغان ښځو انجونو پر وړاندې د پراخ تبعیض له کبله د بشریت جنایتونو او ترن دي د افغانستان بانک وایي چې سبا چهارشنبې د ازادي د طلبۍ له لارې 8 میلیونه ډالر لیلاموي پختر خبرې اژانس چې طالبان اداره کوي نن پر خپل ایکس پاڼه په خبر کې ویلي چې دا ډالر د افغاني پر وړاندې د ډالرو د ارزښت د کمیدو په موخه آزاد بازار ته وړاندې کیږي دا په داسې حال کې ده چې په متحده ایالاتونو کې د نوې ادارې له واکمنې وروسته په تیرو څو ورځو کې د افغاني ارزښت ناڅاپه د بهرنیو اسعارو پر وړاندې راولوېده د طالبان حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت وایي چې د موسیقي شمیر علي او سلګونه کیلوګرامه د ښځو ویښتې سزولې دي د وزارت نن په بیان کې دا خبر ورکړی دی په بیان کې راغلي چې په دې وروستیو کې په کابل کې د وزارت شکایتونو د اورېدو د ریاست کارکونکو د موسیقي غنې علي او د ښځو 900 کیلوګرامه ویښتې چې له دې سبزولو سولې څخه خطر لاسه شي وو سزولې دي د 2018 کال په اګست کې پر افغانستان د طالبانو بیا وکمنې وروسته دا سمزل دي چې طالبان د موسیقي علي سزولې افغانستان کې د انجونو پر تعلیم د بندیز په اړه د پراري و تازه څېړنه کې د افغان ځوانانو پر ذهنیتونو د جادي مدرسو د منفي او اغیزناک اغیز په اړه خبرداري ورکړل شوې ده د افغانستان د بشري حقوقو مرکز چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې باکیفیت زده کړو ته د ښځو لاسرسی تر وړاندې لاندې څېړنه خبره کړې ده وایي چې طالبانو د ښوونځیو تعلیمي محتوا بدل کړی او ځینې مهم مسایل ترې لری کړې دي وروستۍ خبر هم ده چې د سربیا صدر اعظم ملیوش وجوج نن اعلان وکړ چې د فساد پر ضد د تیرو څو اونیو له اعتراضونو وروسته له خپلې دندې لاسه اخلي په سربیا کې اعتراضونو په تیرو نومبر میاشت کې وروسته لاغې پیل شو چې د شمالي خاري نوي اسساد د اورګاډي په سټیشن کې د یو کانکریټي بیک د نړېدو په پیښه کې 15 کسان مړه شول خلکو حکومت په فساد تور کړ پوجوچ نن په یو خبري غونډه کې ویل چې لاستفاس خد د هدف په سربیا کې د کړکېچ مخنیوي دی هغه په ټولو غاګو کړ چې خپل احساسات کنټرول کړي او خبري پیل کړي ویډیو چنداره زیاتونه کړ چې د نیوی سات خاروال به هم نن استفا وکړي ازادي رادیو په انټرنیټ کې پاسې درو درو کم کې ورېدل شي د نړیوالې جنایي محکمې حکم ته د طالبانو ورسته خبرګون
څوک ضرر نشو رسوله چې غرب په مقابل کې ودرېږي چې شرق په مقابل کې ودرېږي
افغانستان کې د دینی مدرسو او جهادي مرکزونو زیاتېدل
څنګه مدرسو نصاب او د مکتب نصاب کې لږ څه تغیرات
راغلي او هلمند ته د شاتو فارمونو انتقال خبرونه کړتیا نو راپورونه هم لرو
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبان حکومت مشر رحمت الله خانزاده وایي دوی د لویدیز او ختیځ لاخترونو نه متاثر کیږي د تا د منسوبي وینا بیلابیل برخې چې یو شمیر کورنۍ رسنۍ خبري کړي وړاندې پکې ویل شوی چې که طالبان د نړۍ د ودونو پر وړاندې مقاومت وکړي هیڅ ډول زیان ورته ونه رسیږي دا څرګندونې ظاهرا د نړیوالې جنایي محکمې د وروستۍ پریکړې او ځینو نورو نړیوالو فشارونو په خبرګون کې شوې او کورنۍ رسنیو نیټه پرون دوشنبه ښودلې ده نور جزئیات په دې راپور کې
د طالبانو د مشر او قاضي القضات د نیولو په اړه د نړیوالې جزایی محکمې ICC لغښتنی او ځینو نورو نړیوالو فشارونو وروسته تازه ملا هیبت الله ویلي چې دوی د لویدیز او ختیځ لاختارونو نه متاثر کیږي ملا هیبت الله ته په یوې منسوبې وینا کې چې ځینې برخې د افغانستان ځینو کورنیو رسنیو خبرې کړي ظاهرا د نړیوالې جنایي محکمې د دغه غښتنی په غبرګون کې له طالبانو غوښتي چې د نړۍ د هیوادونو په وړاندې مقاومت وکړي دغه وینا کې وړاندې له خلکو هم غوښتل شوي چې د دوی تر څنګ ودرېږي
څوک به ضرر نشي ورسولی چې غرب په مقابل کې ودرېږي که شرق په مقابل کې ودرېږي ضرر نشي ورسولی دا مو عقیده ده دا مو ایمان دی پر دغه ولاړ یو. دا څه شی دی؟ دا دا د غربیان دي که شرقیان دي که نه؟ اوس موږ به د دې خلکو په دې اختارونو په دې شانو باندې د خدای پر وعدو معقیده نشته، پر دغو باندې معقیده ده. موږ به د دې څه متاثره کیږو؟
د کورنیو رسنیو د خپرو شویو معلوماتو له مخې دا څرګندونې نوموړي پرون دوشنبه په کندهار کې د جهادي مدرسې د زده کوونکو د فراغت په یوه غونډه کې کړي. د طالبانو مشر وروسته له هغې دا څرګندونې کوي چې د تېرې اونۍ د پنجشنبه په ورځ د نړیوالې جنایي محکمې ICC د طالبانو د رهبر ملا هبت الله خونزاده او د طالبانو د سترې محکمې د رئیس عبدالحکیم حقانی د نیولو د حکم غوښتنه اعلان کړه چې د بشري حقونو ګڼو فعالانو یې ملاتړ کړی. د دې محکمې څارنوال کریم خان د حکم د اعلان پر مهال وویل چې د طالبانو دغه مشران د بشریت پر خلاف په جنایتونو او د جنسیت پر اساس په ځورونو کې لاس لري. خو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د نړیوالې جزایي محکمې غوښتنه دوګونی چلند بللې، ویلي دي چې دغه اقدام د سیاسي انګیزې له مخې شوی. یادونه ده چې له نړیوالې جنایي محکمې وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د جنوري په 15مه په خپل ایکس پاڼه ولیکل که طالبان له هغه څه چې وړاندې ویل شوي نور امریکایي یرغمل ولري، امریکا ښایي د طالبانو د جګپوړو مشرانو په سر ډېره لویه جایزه وټاکي. ښایي په خبره یې له هغې هم لویه چې د اسامه بن لادن لپاره دوی ټاکلې وه. خو په قطر کې د طالبانو سفیر سهیل شاهینی بیا په غبرګون کې پرون د جنوري 23مه په خپل ایکس پاڼه ولیکل د دوی د حکومت پالیسي دا ده چې مسایل له سوله ییزې لارې حل کړي، خو که خبره د زور او فشار وي نو په تېرو څو لسیزو کې د افغانانو جهاد د ده په خبره هغه درس دی چې ټول باید زده کړه ترې وکړي. خو یو شمېر ټولنیز او د بشري حقونو فعالان وایي چې طالبان دې له نړۍ سره د تقابل پر ځای د تعامل لاره غوره کړي. ټولنیز فعال فضل ربی شینواری ازادي راډیو ته وویل
له کومې ورځې راهیسې چې د طالبانو مشران په افغانستان کې واک ته رسېدلي دي، له بده مرغه دوی له نړیوالې ټولنې سره د تعامل او ښو اړیکو جوړولو پر ځای تقابل ته لومړیتوب ورکړی دی چې دغې مسلې په افغانستان کې دننه د افغانانو ژوند له جدي خطر سره مخ کړی. افغانان د طالبانو د حکومت له مشرانو څخه غواړي چې له هغو فرامینو او له هغو اقداماتو په جدي ډول ډډه وکړي چې له نړۍ سره د افغانانو روابط خرابوي.
د ښځو د حقونو فعال راحل تلاش بیاوایي که طالبان لا هم په خپل سخت دریځ ټینګار کوي، دا معنا ده چې دغې ډلې ته د افغانستان او افغانانو ګټې مهمې نه دي.
در واقع با ای حرفتان
دا خبره چې موږ له نړیوالو محکمو نه ډارېږو یا له محکمه کېدو نه ډارېږو او خپل جهاد ته دوام ورکوو، په واقعیت کې تاسو د خپل خلکو قتل او قتال ته دوام ورکوئ، د خپل خلکو حقوق او نړیوال قوانین تر پښو لاندې کوي او په دې کار سره خپل خلک هم تشویقوي.
که څومره طالبان حکومت په وار وار په افغانستان کې د بشري حقونو له نقص انکار کړی او ادعا کړی چې د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه د دوی په ټکو د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي، خو دا ادعاوې افغان میرمنو او نړیوالې ټولنې ته د منلو ول نه دي. د طالبانو حکومت په دغه هیواد تربیا واکمنېدو وروسته په نجونو او ښځو د نورو پراخو محدودیتونو ترڅنګ دوی له شپږم ټولګي پورته له هر ډول زده کړو او دغه راز په ډېری دولتي او ټولو نادولتي ادارو کې له کار کولو هم راګرځولي دي.
د طالبانو د حکومت مشر هبت الله خانزاده وایي دوی د لویدیځ او ختیځ له اخترونو نه متاثره کیږي. پر همدې موضوع سره د سیاسي چارشنو کې ښاغلی صلاح الدین سیدی مرکه کړې ده.
د طالبانو د مشر یا د دفکتو د طالبانو حاکمیت تاکیدات چې په دې باندې تاثیر نه لري درسته ده، رښتیا وایي، اما په افغان ملت او په میلیونهاو انسانانو چې په بحرونو کې غرق شو د مافیا او لاس ته ولوېدل، نور څه د خرڅولو نه لري، ډوډۍ نه لري، اوبه نه لري، په دې باندې تاثیر کوي. که په جناب هیبت الله باندې تاثیر نه کوي، د طالب په مشرانو تاثیر نه کوي، دوی به رښتیا وایي. واقعیت د خبرې دا دی چې دلته مرکزی باز د نړیوالې ټولنې د رضایت او عدم رضایت نه دی. دلته د افغان ملت د اسلام د دساتیرو سره سم غوښتنې دي چې په تعصب سره د طالبانو مطلق العنان دیکتاتور حاکمیت دوی ته معقول، درست او انساني ځواب نه وایي، د ملت په سر د ټوپک په زور باندې مسلط دي او د هغه په نتیجه کې تراژیدی راولي او د هغه په نتیجه کې د اسلام رنګ بدیږي. دا د بنیاد د خبره.
شکر. د نړیوالو د غوښتنو په اساس څه ډول تعامل باید وشي؟
تعامل د نړیوالې ټولنې، تعامل د خلکو، تعامل د موجوده حاکمیت. نړیواله ټولنه په هیڅ بهانه او یا په هیڅ دلیل حق نه لري د افغانستان سره خپل مرستې ودروي، او دا مرسته نه تنها چې ونه دروي بلکې دا مرسته باید نور هم زیات شي. موږ د نړیوالې ټولنې نه غواړو چې د افغانستان د خلکو تراژیدي د مرستو په درولو باندې نه کیږي، د قطع لایقو په باندې نه کیږي. تعامل باید وجود ولري او دا تعامل باید تعریف شي. مرسته باید د دقیق نظارت لاندې ونیول شي. ناکامی په دغه دومه برخه ده کېده چې د دې تعامل تعریف نشته ده او دا مرسته د دې په ځای چې مظلوم ملت او مستحلکینو ته ورسیږي اکثرا د طالبانو مراجع د نسو استفاده کوي. دا د نړۍ
بله بله وروستوی کې نړۍ سره څومره د مقاومت توانۍ شته ده؟
د مقاومت خبره مختلف ابعاد لري. نړۍ سره مقاومت نه دی پکار، نړۍ سره تعامل پکار دی. هغه منطقي مطالب چې نړیواله ټولنه ارائه کوي چې په ډیرو مواردو کې منطق خپل لري، د هغې د عملی برطرفولو دپاره نه تنها د نړیوالې ټولنې په اصطلاح د معقول رضایت مخه په اصطلاح کار ورته وشي، بلکې خپل ملت ته د مشروع جواب ورکولو پر بنیاد او امور او دولتداری په معقوله شکل باندې تنظیمولو پر بنیاد باید کار وشي، چې په تعصب سره په دې برخه کې د طالبانو حاکمیت د هغه اولی شعارونو په رڼا کې چې د اسلام د پاره خدمت، د ملت د پاره خدمت، د بهرنۍ د تاثیر د کمولو نظامی حضور د پاره خدمت په دې درې واړو برخو کې پاتې راغلي دي.
بله.
او د دې په مورد کې تفاصیل لرم. شکر.
د سسي چارشنو کې ښاغلی صلاح الدین سیدی چې موږ سره مرکه کړې وه.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
افغانستان د بشري حقوقو مرکز وایي په افغانستان کې طالبانو په واکمنۍ کې دینی مدرسې او جهادي مرکزونه زیات شوي چې په خبرې د ځوانانو د ذهنیتونو بدلولو له امله په خطرناکې پایلې ولري. د ځینو دیني مدرسو زده کوونکو مسؤلین هم ازادي راډیو سره خبرو کې د موضوع ومنله. نور جزات په دې راپور کې.
د افغانستان د بشري حقوقو د مرکز په نوم یو بنسټ وایي طالبانو د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې بشمیره دینی مدرسې، جهادي او دراپور په ټکو د طالبانو د ایدیالوژي د خپرېدو مرکزونه جوړ کړي دي. دغه مرکز د طالبانو تر واک لاندې د ښځو د زده کړو د حقونو په نوم په خپور کړي چیړنیز راپور کې د ګڼو نورو موضوعاتو تر څنګ اندېښنه ښودلې چې د طالبانو د ایدیالوژي دغه مرکزونه له افغان ځوانانو اصلي زده کړې اخیستي چې په ټکو یې په راتلونکي کې به خطرناکې پایلې ولري. دغه چیړنیز څلور دیرس مخیز راپور د جنوري په 15مه لیکل شوی او پرون د شنبه دغه مرکز په خپل ایکس پان خبر کړای دی. دغه راپور کې دا سوي چې طالبانو په خوندزیو او دینی مدرسو کې له تعلیمي نصاب دینی مزامین لری کړي او پر ځای د سخت دریځي مزامین اضافه کړي دي. هغه څه چې د دینو دینی مدرسو مسولین او زده کوونکي هم ازادي رادیو سره خبرو کې تاییدوي. د ننګرهار ولایت تاچین ولسوالۍ یو اوسیدونکي چې له تیر شپږنی مو کلونو راهیسې د وی دینی مدرسې استاد او یو سیمیز خوندی امیر دی، د موضوع د حساسیت لامله د نوم خبرولو په شرط ازادي رادیو ته وویل:
څنګه مدرسو نصاب او د مکتب نصاب کې لږ څه تغیرات راغلي؟ ولې نه دی راغلي؟ د جمهوریت سقوط نو وروسته دغه مزامین چې دي دوه ختم کړه، چې هغه نه فرهنګ مدني معلوماتو په نامه کتاب بلستر کې دا ختم شوی دی، زراعت او اقتصاد دی بار کې او څه کتابونه دی ختم کړی دي. مدرسو شمیر موږ په سپینغر ورساري شل بابا مکتبونه لرو، مګر وسره شل بابا مدرسې لرو. یو مدرسه رسمي لره له جمهوریت وخت کې، خو مګر وس شل بابا مکتبونه لرو او شل بابا مدرسې لرو. مضمون نیمه اضافه شوی دی او چې هغه کې د جهاد متعلق یو څه مسائل شته. یو کتاب نیمه اضافه شوی دی او هغه د یک مسائل چې لري کې عامه په هوا دی، عامه په هوا دی د اسلام او د جهاد باره کې دغه په نامه یو کتاب شته دی اضافه شوی دی.
په کابل کې د یوې مدرسې زده کوونکي چې د هم نغښتل د ورته ستونزې لامل په راپور کې نوم خپور سي او له تیرو کلونو راهیسې په دې مدرسې کې زده کړې کوي. ازادي رادیو ته وویل:
ما د پخوا د هغه کې نظام وخت کې انجبوریت وخت کې ما مدرسه ویلې
ویلی تقریبا وکاله مدرسه ویلی او اوس هم چریان د درسو کې ما اوس هم مدرسه وایم کو د مخکنی جمهوریت نظام وخت کې ما مدرسه ویلی تر اوس په پرتله باندې درسونه ملک غسوی دي پیشد سوی دي او تغییر کړه ده ځکه په ډیرو مدرسو کې د مخ پرتله باندې مزامینو درس نه اوس دي څنګه چې مخ کې نه و خو اوس ته چې منګه درسونه وایي
د دوی د ادا پر بنسټ جهادي مرکزونه له عادي دینی مدرسو توپیر لري او په جهادي مرکزونو کې اکثرا د دوی په خبره د افراطي موضوعاتو ترڅنګ د طالبانو د ایديالوژي موارد تدریسيږي د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویان منصور احمد حمزه د دغه ادا او د افغانستان د بشري حقوقو مرکز د راپور په اړه د ازادي رادیو پوښتنې جواب نکړي د افغانستان د بشري حقوقو د مرکز په دې راپور کې راغلي چې د طالبانو حکومت لخوا جوړې شوې دینی مدرسې او جهادي مرکزونه د رسمي شمیرو په پرتله څو چنده زیات دي د دغه مرکز موندنې ښیي چې طالبانو د هیواد په هر ولایت کې یو لوی جهادي مرکز جوړ کړی چې د راپور په ټکو د کابو 2000 کسانو لپاره د لیلیه ترڅنګ ګڼې نورې اسانتیاوي هم لري راپور زیاتوي په تیرو دریو کلونو کې یوازې په کندوز ولایت کې څلور لوی جهادي مرکزونه او په ټولیزه توګه 800 دینی مدرسې جوړې شوې چې یوازې سلې په خان آباد ولسوالۍ کې دي خو راپور وایي چې د طالبانو له واکمنېدو مخکې په دې ولسوالۍ کې درې ثبت شوې دینی مدرسې وي مخکې تر دې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویلي و چې په ټول افغانستان کې 200 له 1000 زیاتې دینی مدرسې ثبت دي او ویاندې منصور احمد حمزه د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون ته ویلي و چې په تیر یو کال کې دوی د نږدې 0 دینی مدرسو او ښوونځیو لپاره نوې ودانۍ جوړې کړې دي د یادونې ده چې د طالبانو حکومت په ښوونځیو کې له شپږم ټولګیو پورته تر پوهنتونه د نجونو په هر ډول زده کړو بندیز لګولی چې ډیری د نجونو اوس په دینی مدرسو کې زده کړو ته مخه کړې ده دغه شان له دې وړاندې هم د افغانستان د پوهنې او لوړو زده کړو په نصاب کې د ځینو ساینسي مضامینو د کمیدو او پر ځای د دینی علومو د مضمونونو د زیاتېدو راپورونه ورکړل شوي دي د یادونې ده چې تیر کال د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي هم اندېښنه ښودلې وه چې د طالبانو هغه پالیسۍ چې د زده کړو تمرکز په مدرسو او دینی زده کړو محدودوي کولی سي د افراطي افکارو بنسټ کېږدي هغه زیاته کړې وه چې دا به نه یوازې افغان ماشومان په پراخه کچه له مهارتونو او د پوهې د بې برخې کولو له خطر سره مخامخ کړي بلکې کېدای سي د بیکارۍ او بېوزلۍ سره یوځای د افراطي ایدیالوژۍ لپاره ښه زمینه برابره کړي او همدارنګه د سیمه ییزې او نړیوالې بې ثباتۍ خطر لا پسې زیات کړي
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي
د پاکستان د مشران جرګي هغه لنجمنه لایحه تصویب کړې ده چې د څارونکو په باور په دې باد کې د بیان ازادي محدودوي د نوي قانون لمخې ته ټولنیزو رسنیو کارکونکي د سرغړونو په صورت کې په درنو جرایمو او حبس محکومېدای شي اپوزیسیون او د خبریالانو د ملاتړ بنسټونو له دې قانون سره کلک مخالفت کړی دی په دې اړه نور تفصیل په راپور کې
د پاکستان د مشرانو جرګې هغه لانجمنه لایحه چې ولسی جرګې د پنځشنبه په ورځ تصویب کړې وه نن تایید کړه د برېښنایي جرمونو د مخنیوي په نوم دا قانون حکومت ته صلاحیت ورکوي چې پر ټولنیزو شبکو د دروغجنو خبرونو پر خپرونکو درنی جریمه ولګوي او په حبس محکوم کړي د دې قانون په اساس چارواکي به د دې کار لپاره یو ځانګړې اداره جوړوي دا اداره به پر ټولنیزو شبکو د قاضیانو پوځي ځواکونو پارلمان او ایالتي اسمبلو په اړه د هغو انتقادي مطالبو د ژر تر ژره لری کولو غوښتنه کوي چې د دې ادارې له نظره غیر قانوني وي یا چاته پکې سپکاوی شوی وي په نوي قانون کې د هغو کسانو لپاره چې له دې قانون څخه سرغړونه کوي په موقت یا دایمي ډول د اکاونټونو د بندېدو اټکل شوی دی د دې قانون په اساس د دروغجنو خبرونو خپرول جرمی سرغړونه ده چې سزا یې تر 3 کلونو پورې حبس او د څه باندې 1000 ډالرو معادل تر 2 میلیون روپیو پورې جریمه ده د ولسمشر اسف علي زرداري لخوا د دې قانون له توشي سره به په پخواني قانون کې د دې سزاګانو د ورکولو پر وړاندې خند لمخیل ریشي او تمه ده چې ښاغلی زرداري به دا قانون سمدستي توشي کړي د دې قانون د تصویب دو په خبرګون کې د ژورنالیستانو د ملاتړ ټولنو نن په ټول پاکستان کې اعتراضونه پیل کړي دي د پاکستان مقننه ځواک دا نوی قانون څو ورځې وروسته له هغه تصویبوي چې اپوزیسیون یې سخت مخالفت وکړ د سنا په نننۍ غونډه کې د اپوزیسیون یو مشر سید شبلی فراز د دې طرح پر وړاندې د اعتراض غږ اوچت کړ او ویل چې د لایحه په ډیره بیړه او له ښکېلو اړخونو سره له سلام مشورو پرته تصویب شوه د پخوانی صدر اعظم عمران خان د تحریک انصاف ګوندویان ذوالفقار بخاری وویل چې دا ګوند به د دې قانون پر وړاندې په محکمه کې د استیناف غوښتنه وکړي. بخاری په یو بیان کې زیاتوي چې د پارلمان دواړو خونو نوموړی لایحه د دې لپاره تصویب کړه چې د دروغجنو خبرونو د خپروي د مخنیوي په پلمه په پاکستان کې د بیان ازادي غلي کړي. د پاکستان رسنۍ په تیرو څو کلونو کې له ډېر سخت سانسور سره مخامخ دي. خو د شهباز شریف حکومت وایي چې د دروغجنو خبرونو د خبروي د مخنیوي لپاره د قانون ته اړتیا ده.
له خبرونو ور اخوا
شاه محمد هلمند ته د شاتو فرمونه انتقال کړي. هلمند ولایت چې د افغانستان په جنوبي برخه کې موقعیت لري د طبي منابعو او زراعت لپاره یو غني سیمه بلل کېږي. په دې ولایت کې شاه محمد چې له 13 ورځې د شاتو د مچیو فرمونه لري اوس خپل تولید لپاره غوره او مناسب شرایط لري. که څه هم د کرنې او مالداري چارواکي د دې نوې پرمختګ ملاتړ کوي خو د بازار موندنې ستونزې له هم د شاتو د تولید پراختیا ته خنډ ورګرځېدلې دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
شاه محمد چې له دیر شو کلونو راهیسې د مچیو فارمونه لري اوس یې له میدان وردګو ولایت څخه خپل فارمونه هلمند ولایت ته انتقال کړي. هغه وایي چې هلمند د شاتو د مچیو لپاره مناسبه هوا او ګلان لري او په دې سیمه کې د کوکنارو د کرکیلې د بندېدو وروسته د مچیو د تولید لپاره نوي فرصتونه رامنځته شوي دي. شاه محمود په دې باور دی چې هلمند د شاتو د مچیو لپاره یو ښه ځای دی او د افغانستان جنوبي ولایتونو اوس د دې سکتور لپاره ګټور ثابت شوی.
مچۍ مې هلمند پرورې دي نو دلته نو ماشاءالله خو حاصلات ښه وو ښه خوندور وو. د خلک لږ ورسره ناشنا دي د هغه سوي چې موږ ریحانو ته تاوان خو د تاوان نه رسوي بلکې ګټه ورته رسوي. هلمند چې دی بیا ډېر کامیاب دی. په ژمي هم ښه دی. د ژمي موږ به نور کله پاکستان ته تلو خو د پاکستان د پنجاب بدل موږ ته هغه پیدا شو. کندار نور کله هلته تریا کړل که درست اوس خلک ریحان کړي نو خلکو دپاره هم ګټه ده، د موږ دپاره هم ګټه ده.
په هلمند کې د کرنې او مالداری ریاست د معلوماتو پر اساس په دغه ولایت کې شاوخوا 160 د مچیو فارمونه شتون لري چې هر کال د شاتو تولید زیاتوي. خو فارم لرونکي په دې اندېښمن دي چې د شاتو بازار نشته چې د دې محصولاتو ته مناسب پیرودونکي پیدا کړي. د بازار نشتوالی د شاتو د مچیو د تولید یو جدي چیلنج ګڼل کېږي چې د دې سکتور پرمختګ او د فارم لرونکو لپاره د عاید د ترلاسه کولو په لاره کې خنډونه جوړوي. په هلمند کې د کرنې او مالداری ریاست د معلوماتو پر اساس شاوخوا 160 د مچیو فارمونه شتون لري خو فارم لرونکي په دې اندېښمن دي چې د شاتو لپاره بازار نشته چې د دوی محصولات ته مناسب پیرودونکي پیدا کړي. د بازار نشتوالی د شاتو د مچیو لپاره یو جدي چیلنج ګڼل کېږي چې د دې سکتور پرمختګ او د فارم لرونکو لپاره د عاید د ترلاسه کولو په لاره کې خنډونه جوړوي.
فکر کوم چې دوی د نورو ولایتو په دغه دلته ډېر ښه ګلان د حاصلات سره لکه د ریحانو د اول سر د پسرلي د انارو ګل دی دغسې نور د ماشو ګلان هم سه په نورو ولایتو کې یوازې یو دوی د میدان ښار د غرنۍ منطقې د شنشو بوی دوی درلودې. سږ کال دوی دلته تقریبا په 80 کروټه باندې تقریبا یو خروار یو خروار شل منه اصل دوی ټول کړل.
د هلمند کې حاصلات تر ډیر وخت پوری او د حاصلات په خپل ګل تر ډیر وخت پوری او د شات مچی د خپل حاصل اصل چې زنی راټولي هغه هم د ګل څخه راټولي او دلته بیا آب و هوا یعنی یخ ډیر نس هوا نورمال حالات کده نو په دې خاطر هم شات مچی دوه ځلی او درې ځلی او څلور ځلی د شات کشی د اصل د کارتنون څخه کیش.
د کرنې او اوبو لګونې او مالداری ریاست مسولین وایي د بازار موندنې لپاره هڅې روانې ساتلې دي. کاری شفیولا مومین د دغه ریاست د امژغی مدیر دی.
په هلمند ولایت کې زیات او کم 160 پرمونه موجود دي. لوی او کوچنی چې دې څخه خلک عایدات ترلاسه کوي چې د دې کلنی عاید چې دې شته اصل کېږي. ستا د پښتنې په جواب سره به درته وایم چې دې لپاره کرنې ریاست همدارنګه همکار موسساتو نمایشګاوې جوړ کړې وې تر څو پورې چې د دوی اصل په پروش ورسیږي. خو لیکن دغه یو نمایشګاه جوړول یا دوی نمایشګاه جوړول یا د ولایت په سطح 15 نمایشګاه جوړ دا بسنه نه کوي.
هلمند کې د شاتو د مچیو د تولید لپاره یو پراخ امکانات لري، که څه هم دا ولایت د طبیعي شرایطو له مخې د شاتو تولید ته ښه مساعد دی، خو د بازار نشتوالی د دې سکتور پر پرمختګ منفي اغېزې کوي. د کرنې ریاست پارم لرونکي او د شاتو تولید کوونکي ټول په دې اتفاق کوي چې که بازار ته د لاسرسي ستونزه حل سي، نو هلمند کولای سي چې د شاتو د تولید په برخه کې په سیمه کې یو ستر مرکز سي.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د پکتیا په زرمت او روحاني بابا ولسوالیو کې د یونسکو یا د ملګرو ملتونو د ښوونیز علمي او فرهنګي سازمان په مالي مرسته لاس کاریزونه په اساسي ډول ورغول شول. ځایي طالب چارواکي ویلي یادو کاریزونو 5300 کورنۍ د څښاک اوبو ګټه اخلي، او همدارنګه 2013 جریبه کرنیز ځمکه هم ورڅخه خړوبیږي. نور حال ته نجیب الله خیل رپورټ کوي.
د پکتیا ولایت په زرمت او روحاني بابا ولسوالیو کې چې د لاسو کاریزونو د پاکارۍ او اساسي رغونې کارونه 2 میاشتې وړاندې پیل شوي ول، ودانیز کارونه یې د یونسکو یا د ملګرو ملتونو د ښوونیز علمي او فرهنګي سازمان په مالي مرسته بشپړ او ګټې اخیستنې ته وسپارل شول. د یادو پروژو د پرانیست په ځای کې د یونسکو ځایي استازي فرهادالله هدایت په خپلو خبرو کې ویل چې د دې پروژو موخه ځایي خلکو ته لنډمهاله کارموندنه، د کاریزونو پاکاري او رغونه، همدارنګه د کاریزونو د تاریخي او کلتوري ارزښت ساتنه و.
نو په مجموع کې مونږ لس کاریزونه لرودل چې په زرمت ولسوالۍ کې د گردن کاریزو، د شولګټ د منځکلي کاریزو، د مرغی کلا کاریزو او د چرۍ د بخشال کاریزو، په روحاني بابا ولسوالۍ کې د جانخیلو کاریزو، د کویګر کاریزو، د رحمان خیل بادو زیارت، لک دیوال او بر ډیری کاریزونه شامل وو.
د مسؤلینو په وینا په رغول شویو کاریزونو چې 3000 لګښت شوی، له اوبو څخه 15290 کورنۍ د څښاک لپاره ګټه اخلي او 2130 جریبه کرنیز ځمکه هم ورڅخه خړوبیږي. د روحاني بابا ولسوالۍ اوسیدونکي احمد شاه مشال راډیو ته وویل د یادو کاریزونو رغولو ته د دوی مهمه اړتیا وه.
دو بوچ خموگا دی فصل دی فارا هم دانسی دی چکاکو برخه که پو نور دی جون پا ضرورتون که تری گرد اخلو کلسی دا کاریز ورغ اولس، نو واکین چی و بیو مصر ایزافه سوی چی دی کارکیلی دی فارا زمکر دی زینا لان دی و بل کم پروژه سی دا پا مخدو ولکی دا و دی که دی کلی خلگو آقا ورزانه مزدوری سی دی پا که کولا پلی ارتیابی پا بندی پورا کلی.
د زرمه د شلګر دوسیدون کې محمد دبی بیا وایي لا هم په دې ځای کې ډېرې چینې او ویالې شته چې له اوبو یې ګټه نه اخیستل کېږي.
موږ دلته نور هم دغسې کاریزونه لرو، هغه دغسې پاتې دي، هغه تر اوسه پورې اوبه راځي، داسې په شاړه کې دي، هغه جای ته نه رسېږي، او بیالیم دي، بیالیم پورته خرابې دي. موږ شینې لرو، د کولاب لرو، پوهې د کولاب چینو ته موږ ډېر ضرورت لري، موږ لښتی او پختکاري وسي.
بل لوري ته د زرمت اوسیدونکي وایي د دوی سیمې ته په تېر کې د جګړو له کبله د پام وړ کارونه نه دي شوي. د یادې سیمې اوسیدونکی فضل حق غوښتنه کوي چې د دوی خلکو ته د روغتیا، پوهنې او نورو برخو کې هم پروژې پلي شي.
نو له دوی څخه مو غوښتنه ده چې دا ډول نورې موسسې هم د همدغې منطقې د خلکو لپاره منظوري کړي، تر څو ځوانان دلته په کار بوخت شي او نورو وطنونو ته له تګ څخه، له کچاکي تګ څخه راوګرځول شي. زرمت ولسوالۍ له هغې ولسوالۍ څخه ده چې په هره برخه کې همکاري ته اړتیا لري، لکه ښوونځي، سړکونه او همدارنګه کلینیکونه.
د پکتیا په مرکز ګرځي او د دې ولایت په ټولو هغو سیمو کې چې لوړې دي او نږدې اوبه پکې نشته، خلک د څښاک او د کرنیزو ځمکو د اوبولو لپاره له کاریزونو ګټه اخلي. په وروستیو کلونو کې د طبیعي پیښو او سیلابونو له کبله پکتیا، پکتیکا او خوست کې د نورو زیانونو سربیره د اوبو کاریزونو او ویالو ته هم زیانونه اوښتي دي.
ازادي راډیو ته د خپلو سیمو حال ووایئ. دا ازادي راډیو د اوتومات ټلیفون د پښتو پیغامونو شمیره
00 22 022 14 15
او د دری پیغامونو شمیره
00 22 022 14 15.
ازادي راډیو 14 ساعته
زمون پختو خبر مجلم دلته پای ته رسیدي. دری خبري مجلم زمون ګم کار سلطان سرور تاسو وړاندې کوم. سلامونه سرور صاحب، خیر خبرونه.
وعلیکم السلام حسین جان، شما مونده نه باشین.